تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی کم وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجه صندوق یونیسف چې د ازادي رادیو په مرسته خبرېږي او دغه راز د ازادي رادیو ځانګړی د حقیقت صدې 19 پروګرام. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د مطبوعاتو او د رسنیو د وضعیت په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر رسول باوري سره خبرې کړې دي. خو اوس رازو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د تسلیم شوي پخواني ویاندا تور رد کړ چې ګواکې کابل او نوې ډلۍ له پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستاني طالبانو پخواني ویان په یوې ویډیو کې دا کړی چې په افغانستان کې د هند استخباراتي ادارې او د افغانستان ملي امنیت له دوی سره په پاکستان کې د تخریب لپاره مرسته کوله. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویاند احسان الله احسان څرګندونې رد کړې. احسان الله احسان چې د پاکستان پوځوي په خپل خوشور تسلیم شوی ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د هیواد او هند استخباراتي ادارې د پاکستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د پاکستان پوځ د احسان الله احسان یو ویډیو خپره کړې او په هغه کې احسان وایي چې د هند او افغانستان استخبارات په پاکستان کې د دولت مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې ویډیو کې د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان آرام او مطمئن ښکاري. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته موږ ټول افغانستان ته ولاړو. په افغانستان کې مې ولیدل چې له دغو خلکو سره د هند استخباراتي ادارې را اړیکې پیل شوې. له دوی سره یې مالي ملاتړ وکړ، هدفونه یې هم ورته وټاکل او د هر اقدام به یې ورڅخه واخیسته. احسان الله احسان دا هم ویلي چې ده هم د افغانستان د خاورې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول. دی همدارس ادعا کوي چې د طالبانو یو مشر عمر خان خراساني ته وویل چې له کفارو څخه باید مرسته ونه غواړي، خو خراساني ورته وویل چې د پاکستان د پوځ پر ضد د جګړې لپاره به د اسرایلو مرسته هم رد نه کړي. د افغانستان یو امنیتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان ته منسوبې څرګندونې بې اساسه دي. سرچینې دغه راز وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستاني طالبانو د اوشتو او یا د افغانستان له لوري د هغوی د ملاتړ ادعا څه نوې خبره نه ده. سرچینې وویل چې پاکستان دا ډول تورونه د دې لپاره لګولي چې له نړیوالې انزوا ځان خلاص کړي. بل لور ته په پاکستان کې میشته سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې احسان الله احسان د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا خبرې کوي.
ویډیو میډیا ته راوتل او یو څه حد پورې به شاید حقیقت ولري، خو په دې کې هم شک نشته چې اوس دوی به هماغه خبره کوي کوم چې د پاکستان استخباراتو د پاکستان امنیتي ځواکونه وغواړي تر څو خپلو پاکستانیانو ته دا وښيي چې دا جګړه چې کوم طالبان کوي د دوی تر شا هند افغانستان دولت او د افغانستان استخبارات په لاس لري.
افغانستان او پاکستان پر یو بل د مقابل لوري د وسلوالو مخالفانو د ملاتړ تورونه پوری کوي. لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت پاکستان په دې تورونه وي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو شورا او مشران په پاکستان کې میشته او پاکستان دا تورونه رد کړی دي.
و امریدل چې د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستانی طالبانو د پخواني ویاند ادا رد کړ چې ګوکې نوې ډلۍ او کابل د پاکستانی طالبانو ته سره مرسته کوي. او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سو اتل شمیرې لارې مو د یاد موضوع په ارتباط را لېږلي. او محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به په ډېرو سیمو کې د سولې د ټینګېدو سبب شي. دغه راز نادر هم له خوست څخه لیکلي چې د ګلبدین حکمتیار راتګ به پر وضعیت ښه اغیز وکړي، راتګ به د سولې لپاره یو مثبت زیری وي. دغه راز په ډیرو نورو پیغامونو کې هم کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هرکلی شوی او ویل شوی چې هغه به د دولت او نور وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې له سولې سره یو ځای شي. پیغامونه زخ زیاتی او ډیر په بیړه هم را روان دي. له تاسو یو دنیا مننه. د دې څرګندونه کوي چې ازادي راډیو او رید ازادي راډیو هم تاسو هر ورځ له سهار له وجود مخام تر وجود افغانستان له ورستیو مهمو پیښو خبروي. 219 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي یو خطرناک ناروغي ده. د ډاکټرانو په وینا یوازې 200 واکسین کولی شي چې ماشومان له دې دایمي مرض څخه وژغوري. نن پام دې کله خبرې کوو. لمونږ سره ملما د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې مسؤل میرجان راسخ دی. هغه په پیل کې د پولیو په اړه معلومات راکوي.
پولیو یا د ماشومانو د گذر ناروغي دا یو ویروسي ناروغي ده چې دا ناروغي د همدغه ویروس له وجې نه منځته راځي. او د دې ناروغي توپیر له نورو ناروغیو سره دا ده چې دې ناروغي ویروس ته هم وحشي ویروس ویل کی. په دې معنی چې دا ویروس حد او مرز نه پیژني، ډیر په چټکۍ سره سرایت کوي یوې سیمې نه بلې سیمې ته، او خلک په تیر بیا ماشومان په دې باندې اخته کوي.
امدا اوس څومره پیښې د پولیو د ناروغي موږ تاسو ځان سره ثبت لرو؟
موږ د 2018 کال نه را په دې خو درې پیښې ثبت لرو، چې ورستۍ پیښه په قندز کې د دشت ارچپولس والی کې رامنځته شوه. له بده مرغه په هغې کې یو ماشومه 14 ماشومه د ناروغي اختصاص و. بل پیخه منګه په قندار ولایت کې درلودله، لاغینه مخکې یو پیخه هم منګه په هلمند ولایت کې لرله. یعنی په 2018 کال کې منګه دروسه درې پیخه لرلې، په 2018 کې 14 پیخه، او په 2015 کې 6 پیخه درلودل.
څومره خطرناک کېدلی سي دغه ناروغي؟
خطر یې دا دی کده دې ناروغي مخنیوي ونیسي، دا د یوازې نه چې د افغانستان وګړي، بلکې کولای شي د نورو هوادو وګړي هم په دې ناروغي باندې اخته کی، ځکه دا ډیر په چټکۍ سره سرایت پیدا کوي. او د دې خطر بل دا دی چې کله یو ماشوم یا یو کس په دې ناروغي اخته کیږي، هغه د تل لپاره، یعنی په ټول عمر کې، بد دا ماشوم یا دا کس معیوب وي، فلج وي، یعنی درملنه نه لري. له دې وجې نه په حساب یوازینی د وقایې لاره یا مخنیوي لاره لري چې همدغه واکسینونه دي.
د واکسین په اړه کوم معلومات راکړی؟ څو ځله کیږي او په څه رقم سره؟
د پولیو پروګرام په کال کې په ټول افغانستان کې هم په 4000 یا 5000 په حساب سرتاسري کمپاینونه پلاره چي، او همدارس په هغه سیمو کې چې د ډیر خطر سره مخ دي، په هغه کې هم 3500 په حساب فرعي کمپاینو په نام یادې کی، هغه په لاره چول کیږي. چې په سرتاسري کمپاینو کې تقریبا د 9 میلیونو نه زیات ماشومان د هدف وړ ګرځي چې هغه ته باید واکسین ورسول سي، او د فرعي کمپاینو کې نږدې په حساب 6.5 میلیونه یا 8 میلیونه ماشومان هم د هدف وړ ګرځي چې هغه ته واکسین ورسي.
یو ماشوم ته سوج لا باید واکسین ولګول شي؟
دا په یو ور سره هم ماشوم نسی کولای، نه د ماشوم بدن معافیت نسی حاصله ولای دي ناروغي په وړاندې. باید په وار وار سره، لکه څنګه چې همدغه امیر روغتیا وزارت کوم پروګرام چې تر لاس لاندې نیول دي، چې په کال کې باید څو ځله یو ماشوم واکسین واخلي، یعنی په کراتو په مراتو سره په وار وار سره باید ماشومان په هر دوره کې 2 پولیو واکسین واخلي. هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونو ټیټ وي، کمی هغه د دې پروګرام تر ټارګټ یا تر هدف دي دي چې هغه ته واکسین حتمی ورکړل سي.
دې واکسین د لګولو طریقه څه رقم ده؟ د سویل کیږي چې په زینو سیمو کې د واکسین غلط تطبیق شوی، څه رقم په دې کې تاسو سوی؟
کله چې دا واکسین جوړ شوی، ما کوم ډاکټر چې دا اول ځل چې دا واکسین جوړ کړی و، هغه په خپل ماشوم ته دا غوښتل په اول ځل چې ورته تطبیق کړ، خپل مسیح ته غوښتل چې دا واکسین تطبیق کړ. بیا هغه واکسین تطبیق د دې ویلو چې 200 کې بده دي ماشوم په خلو کې به څه شوی. بیا دې مور فکر نه وسوي، دا ویال ورته وای، دا ټول ورته څه څه ولای،
پسته
بوتلی ورکړل لای، بیا هم کوم مشکل نه پیدا کړی. دا واکسین هیڅ جانبي عوارض نه لري، حتی ناروغ ویده او نوی زیږیدلو ماشومان د لپاره هم دا واکسین کوم جانبي عوارض نه لري. دا واکسین کاملا خوندي دی،
تطبیق
اسانه دی، او بل مالک جانبي عوارض نه لري. لبد مرغه په دې رستوي کې ملزین راپورونه واوریدل چې ګویا په ځینی ولسوالو کې پولیو د ناسم تطبیق لوجې نه ځینی
ماشومان
مرسي وی دي زنی پیخ راسته سی
دا
بالکل دا سمانه ده، دا هیڅ شنه دی. د بیلګې په توګه مثلا د روزګان د غزاب د ولسوالۍ نه د سیسره پورونه راغله، حال دا چې په غزاب ولسوالۍ کې او په د زوند جنوب کې تر اوسه د پولیو کمپاین نه دی تطبیق شوی.
څوک
تللی نه دي، او تر اوسه هلته کمپاین لږ ځنډول شوی و. یعنی کم کمپاین چې موږ پلان کړی و په ولسم د اپریل کې، هغه مونږ وزنډاو په 8 اپریل ته، یعنی هغه ځای کې تر اوسه د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی.
یعنی تاسو غواړی دا وایي چې دا هم د خلکو ناسمې خبرې دي چې دوی نه غواړي واکسین خپل بچو ته ولګي.
بالکل بالکل دا ناسمې خبرې دي. او یو بل موضوع هم دا چې آلته د میزال یا د سرخکان واکسین شری آلته تطبیق شوی وو، نو نه پیګم کاغله وجنه کوم ستونزې را مستسوی یغنه څنګه سمواله دغه په اړه باندې منته د پولیو ل درکنه آلته کوم ستونزې
را مستسوی. یعنی تاسو دقیق راپور نشته؟
د پولیو په اړه دقیق راپور شته چې آلته پولیو نه دی تطبیق شوی.
د پولیو واکسین هم د نورو واکسینو په سرکلاتې ولګي یا په ماشوم باندې وشي تبلری؟
پولیو واکسین هیڅ تبنه لري. کله چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه وخت ماشوم ته د تسکمته برازي نه کوم زړه بدای ورته راځي او نه کوم بل حالت ورته راپیږي.
څومره خطرناک دی چې هغه ماشومان ته چې دا واکسین نه لګيږي؟
کله چې دا واکسین ماشومان ته نه لګيږي
یعنې ورکول کیږي
د خپل لاري ورکول کیږي. د خپل لاري ورکول کیږي کله چې په حساب دا واکسین نه ورته تطبیقيږي ماشومان ته د غوي معافیت د دې ویروس په مقابل کې ضعیف وي. او دا چې موږ ولې دا کمپاین یا دا پولیو ماشومان ته ورته تطبیقو دا ولې ځکه د ماشومان هغه دفاعي سیستم یا هغه معافیت بدن هغه ضعیف وي. نن دا کې دایسي چې دا واکسین د لویانو لپاره هم باید تطبیق شي چې دوی بدن ضعیف دی هغه د پولیو ویروس لپاره ډیر مساعد دی. او د پولیو ویروس هغه ځای یا په اصطلاح چیرته ځای ونیسي هغه د انسان بدن دی. یعنی په حیواناتو کې دا ویروس ځای نه نیسي، په نورو موجوداتو کې دا ځای نه نیسي، فقط انسان همواره بستر دی دی انسان لپاره.
په دې نورغي نه
په غټو عمرو کې مخته کیږي امکان است پولیو باندې فلج کیږي. خدا چې دا پروګرام د څو کلو نه را پدې خو په افغانستان کې تطبیق شوی دی هغه لویان چې وس مثلا عمرونه لاسونه باندې دي هغه هم پولیو واکسین اخیستای دی. دا نوې ماشومان چې اوس په حساب تر 15 کلو نه لاندې او نوې زیږیدلي ماشومان دا د دې پروګرام تر هدف لاندې دي چې دوی هم واکسین واخلي او بدن معافیت پیدا کړي د دې ناروغي پر وړاندې.
دا د پولیو واکسین تر څو کلنې پورې تطبیق کیدلی شي.
د سې ساهونه هم دي چې موږ تر لاس کلنې لاندې هم ماشومان ته د پولیو واکسین ور تطبیقو. په تور د مثال هغه ماشومان چې د پاکستان نه د کډوالو ماشومان چې بیرته راستنیږي افغانستان ته هغه ته موږ تر لاس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین تطبیق کړي. یا په تور د مثال د پکتیا پرمل په ولسوالۍ کې هلته کمی پیښې چې رامنځته شوې موږ د لاس کلو لاندې ماشومان ته هم واکسین ور تطبیق کړي چې دوی بدن خو معافیت پیدا کړي د ناروغي په وړاندې. که احیانا دسې هم خدای دې نه کړي کومه سیمه کې ډیر د ویروس وي او هلته خلک وګړي ډیر د تهدید لاندې بیا هم په حساب امکان د دې ست چې موږ د لویانو ته هم دا واکسین تطبیق کړو.
څومره خلک علاقه ښیي چې خپل بچی ته د غالي پولیو واکسین تطبیق کړي؟
غلط تنګرین خلکو سره ست چې ګویا دا واکسین حرام دی یا دا واکسین نور د سکم جوانبي عوارض لزان سره لري دا هغه لبد مرغه تبلیغات دي چې لبیرون راځي. او په دې کې د افغانستان او د نړۍ د اسلامي نړۍ په کچه باندې علما او فتواګانی ورکړي چې د دې په واکسین په حلال والی کې هیڅ کوم خبر نسته او دا حتمی او ضروری دی چې باید خلک دا واکسین واخلي ماشومان ته ور تطبیق کړي. پښتنه دا کېږي د خلکو په منځ کې چې ولې تمرکز په دې پولیو باندې ولې زیات دی که دا مثلا نړیوال موږ سره دومره خواخوږي لري ولې په نورو مواردو کې موږ سره دومره مرسته نه کوي کومک نه کوي. ځواب دا دی چې د پولیو د سیو ناروغي د چې دا په بشپړه توګه لمنځه تللای شي د نړۍ په سطح باندې دا ناروغي لمنځه شي. نور هوادو دا ناروغي لمنځه وړلې ده. یوازې په افغانستان او پاکستان او په نایجیریا کې دا ناروغي سته او لنیک مرغه په دې تیرو کلونو کې افغانستان هم په دې بریالي شوی چې ډېری سیمې د هواد د پولیو څخه عاری وساتي نه خلاص وساتي په هغه کې ویروس نسته. مثلا د غدری پیخه چې ما یادونه وکړه د غورستي پیخه چې د قندز کې راسته سو د نامنو یو د جګړو لوجنه چې الته زمنګ کمپاین پر تیرو شپاره سو میاشتو کې نو تطبیق شوی دا پیخه راسته سو.
ډېر زه مننه. خیر
سه مننه. خیر سه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ وختل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو او لامدې عمل مو غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ل فرهنګي مرستیال او د غشند افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ل سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. منن باوري صاحب چې موږ ته د مرکه وخت راکو.
خوشاله چې زه د ازادي رادیو په څپو کې خپل یو ادوال اول تاسو ته خپل یو ادوال سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جامه کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پایښت امکانات ولري.
مننه باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسؤلیت لري؟ که نشراتي پالیسي او دا موضوعات چې موجود دي که موجود دي تر کومه پورې څارنه شوې ده دینه؟
لومړی خبره خو به دا شو کوم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده، او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو لپاره د لارو چارو تر سره کول دي چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې تر څنګ موږ د هغه قوانینو او لوایح او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته زموږ سره، موږ دوه ډوله نشرات لرو. یو چې ملي نشرات ورته وایو، هغه چې د حکومت د خوا څخه اداره کېږي، تنظیمېږي او چارې پر مخ وړل کېږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري کېږي.
څونه فکر کوئ چې باوري صاحب اطلاعات فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې دپاره چې دغه اصل تطبیق کړی شو، د دوو کمیسیونونو تنظیم پیل کړی دی، او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی، چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې په رسنیو کې کېږي او معمول دي، او یا هم غیر ارادي او یا قصدي وي. د هغو د سمون دپاره او د هغو د مخنیوي دپاره د همدې کمیسیون څخه موږ استفاده کوو، او دا کمیسیون د همدې دپاره دی. یو بل کمیسیون دی چې هغه بیا د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون دی، چې دا هم د یو ځانګړي فرمان په وسیله نافذ دی، او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې، او هغوی دا چارې پر مخ بیایي. تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایو. دلته دوه برخې دي. یو هغه چې تخطی کېږي، بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي، شکایت بیا دې کمیسیون ته راځي، چې معمولا همداسې کېږي. په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطۍ دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده، هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې، او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کېږي، چې دا یو ډول تخطۍ حسابل کېږي. هغه تخطۍ چې شکایت ځینې راځي، هغه موږ په انفرادي توګه هم منو، په جمعي توګه هم منو، تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي. او دا دوم اړخ تخطۍ چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی. په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی، چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کېږي او اورېدل کېږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف، د ملي ارزښتونو په وړاندې، او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا زید وګڼل شي، او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي.
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل، په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پورې څه ښودلې دي، څه مو ترلاسه کړل؟
په دې برخه کې زموږ اول خدا خبره وکړم چې دا نوی ده دفتر اوس موږ جوړ کړی دی، لا تر اوسه پورې هغسي چې موږ یې غواړو لا نه دي فعال. ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي، ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډیر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو، فعال کړو. خو دغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی. موږ ځینې تخطی ته اوس متوجه شوي او په راتلونکي غونډه کې چې موږ د دې کمیسیون دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او دغه وروسته به بیا موږ
کمیسیونونه خو پخوانه موجود ول، دا مونیټرینګ برخه اوس موجود ده. آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیسیونونه باوري صاحب په خپلو کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي؟ ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټو په ټکر کې وي، او یا هم مثلا دلته اسلامي او فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي، او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیونو خودو چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون تاسو کې هره ورځ د رسنیو راپورونه واورئ، داسې راپورونه پکې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه له دغې ادارې سره اړیکه ونیسو، خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه. آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه، یا مثلا دا یو کمیسیون چې د تخطیو برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید څو کاله یې د کار لوتی وي، ولې تر اوسه پرې داسې کومه موضوع نه ده شریکه کړې چې پلانۍ راډیو یا پلانۍ تلویزیون نشرات د دغه تخطۍ له امله یا دغه سرغړونې له امله وتړل شول؟ فکر نه کوئ چې په دوی په کارونو کې به پاتې راغلي وي؟
هو، دوی خبرې باید سره بېل کړو. یو هغه خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصروف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطۍ مخه ونیول شي، چې په دې اړه باندې ځینې کارونه شوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي، دغه عریضه یې کړې دي، شکایت یې کړی دي، او دغه بررسي شوې ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی اداریز دخوا. د موادو اسناد راټول شوي دي او په غاړه باندې تصامیم نیول شوي دي، او هغوی ته یا قینات ورکول شوی دي او یا د دوی ترمنځ د مفاهمي زمینه برابره شوې ده، چې دا یو اړخ د مسئلې دی. دوهم اړخ د مسئلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډېر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطۍ چې کیږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي، بلکې ملي ګټې، ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه، د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي. دا تخطۍ یو نفر نه، د یو نفر دخوا شکایت نه کیږي. هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا موقف ته دغه رسنۍ غلط دی، ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی، خو هغه شکایت نه کوي. اوس نو د اطلاعات فرهنګ، موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغه سې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کړي، او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي، چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی، تر ټولو مهم دا دوه برخې دي. یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونې لري، دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلیږي. اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوو برخو باندې زیات تمرکز وکړو، تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
د دولتي رسنیو منابع معلومی دي چې د دولت د خانه د تمویلیږي، او دا هم باید دوی وپوهېږي چې د ملي ګټو په خلاف مسایل خپاره نه شي. ولې ډېر ځله لیدل کېږي چې په دې وروستیو کې هم داسې یو څه پېښ شوي چې دولتي رسنۍ هم کاغذ صوتي دي که تصویري دي او که چاپي، دوی هم ملي ګټو ته ژمن نه دي، او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې، د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خپرونې کوي. په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریځ به څه وي؟
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي راډیو لرو، چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دی وایي چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی، او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې، یا تصویري او یا صوتي، د دې د لارې څخه د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي. خو د خصوصي رسنیو د لارې
چاپي برخه یې کوم نه دی سوی تاسو؟
هو، په چاپي برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو په اړه باندې کېدای شي، ولې زموږ اوسنی تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کېږي او دلته به دغه مراعات کېږي چې هغه موږ هغه اصطلاحات د قانون په رڼا کې موږ پیژندلي دي. د دې دپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې گردش گری سوی و زموږ د وزارت ویاند هغه په خپل یو وینا کې ویل چې هغه بیرته اصلاح شول د یو لنډې مودې لپاره یو تېروتنه
سیلای موضوعات ډیر واړه دي جناب باوري صاحب داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم زما سره هیچا داسې موضوع نه ده شریکه کړې فقط یو ځل د اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه د هغه د حل دپاره اقدامات وکړل او که زه داسې که وزارت په دې پوه سي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره سوې ده مسلمان دا د وزارت دنده ده چې دغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازاتو په د قانون په رڼا کې چې چا تخطي کړې وي هغه ته به مجازات
کړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې باوري صاحب بیان ازادي فکر نه کوئ چې د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول تاسو راتګ سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو په وړاندې باندې په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپرېږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي
زه په دې برخه کې په دې باور یم او دا تهدید د نظام او د مشرانو د نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو هم دا دي چې ملي ګټې په هر صورت باید دفاع شي او د دې دولتي نهادونو دنده هم دا ده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو خو دوه شی به باید سره بیل کړو لومړی دا خبره وکړم چې د ازادۍ د بیان څخه یو شمېر کسان چې لنډ تعبیر لري داسې فکر کوي چې که زه د یو چا شخصي حریم ته تېرېږم هم دا د بیان ازادي ده په داسې حال کې چې دا د ده ناپوهي ده د دې ټکي څخه چې د بیان ازادي څه ته وایي شخصي حریم هم د بیان په ازادۍ کې په ډیموکراسۍ کې حریم شخصي حریم مسؤون دی هغه باید مسؤون وساتل شي خو یو شمېر کسان چې د دې څه تخطي کوي دا د هغه د ناپوهۍ د هغه پر ناپوهۍ دلالت کوي خو که دا عام دنده داسې کار کېږي چې هر کله او په مکرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخلیږي کومه رسنۍ څه تصویري څه چاپي څه هم صوتي هره رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپلو حقوقو د اعادې دپاره اقدام وکړي چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده هم دا ده پاتس زما په مورد کې چې شاید هغه یو مورد وي ما خپله ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورد کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com